د ورځې 3 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلګړې کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو رسپانو د لیکنو مهم ټکي او ترڅنګ 19 پروګرام د سولې پر لور درورو خبرونه له انیسه اجمل څخه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټی کې په اسلام آباد کې د استنبول بهیر پنځم کانفرنس د تیاریانو لپاره غونډه کیږي. چارواکي وایي چې د راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو په لړ کې د صوبې 8000 پولینګ سټیشنونه حساسې ګرځول شوې دي. او د چین چارواکي وایي په تیر یو کال کې په نارامه سینکیونګ صوبې کې 100 احتیاط رهګر ډلې ځپلې دي. اوسته خبرونه تفصیل. نن په اسلام آباد کې د ایشیا زړه هیوادونو پنځم کانفرنس د تیاریانو لپاره غونډه شروع شوې ده. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویاند قاضی خلیل الله نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د خارجه چارو سیکرټر احساس چودھری او د افغانستان د خارجه چارو نائب وزیر خلیل حکمت کرزی په ګډه د دې غونډې مشري کوي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت یو چارواکي قادر یار خان په دې اړه نن مشال ریډیو ته وویل.
غونډه شروع شوې ده او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د دې پرانیسته وکړه. دا وخت خارجه دفتر کې غونډه روانه ده. کوم ملکونو ته چې موږ بلنه لیږلې وې د هغې ټولو نمایندګان په دې غونډه کې موجود دي.
د ایشیا سره هیوادونو کانفرنس چې د استنبول بهیر په نامه هم یادیږي په 2011 کال کې پخانی افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د حالاتو د غیلې لپاره د سیمه ایز تفاهم په حق له شروع کړي وو. پولیس وای په بلوچستان کې د پاکستان د ولسمشر زوی له یوې چاودنې څخه روغ وتل دي، خو په دې پیښه کې 3 کسان وژل شوي او 15 نور زخمیان شوي دي. دا پیښه پرون په هب سیمه کې شوې ده. د هب سیمه د پولیسو مشر بشیر برهوی نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د برید هدف سلیمان ممنون حسین و. دا چاودیدونکي مواد په موټر سایکل کې خودل شي وو. د برید ذمہواری بلوچ بلتون غختون کې وسلوالي ډلې منلې ده. د خیبر پختونخوا صوبائی حکومت وای د راتلونکي بلدیاتی انتخاباتو په لړ کې د صوبې 8000 پولینګ سټیشنونه حساس ګرځول شوې دي. د بلدیاتو وزیر عنایت الله پرون مشال ریډیو ته ویل د انتخاباتو د امنیت لپاره چټک امنیتی ګامونه په پام کې نیولې دي. په خیبر پختونخوا کې د روانې میاشتې په 13 نیټه بلدیاتی انتخابات کیږي. د قبایلی سیمو له آفتونو سره د مبارزې ادارې مشر اکرام الله خان وایي د اورکزو ایجنسۍ د بې ځایه شوو خلکو د واپسې لړۍ به د راتلونکي روجې د میاشتې نه پس شروع کیږي. نوموړي د اتوار پرس مشال ریډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې وویل
دوی واپسي د ټینټیټیولی رمضان نه پس پروګرام دا دی چې رمضان نه پس وکړو، خو اوبویسلی په دې کې فیکټر وی چې کار سر ټیک روانو پلان کې شته. دا دا چې کله فیصله وشي کنه د ټایم بیا به ډی نوټیفای شي. د کورمې والا لږ ډی نوټیفای شوي دي ځینې علاقې او رګزئی والا به کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د اورکزو ایجنسۍ بې ځایه شوو خلکو مشال ریډیو ته ویلي دي د جنګ له وجې 15 کاله وړاندې خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي وو، خو تر اوسه حکومت هیڅ انتظام نه دی کړی. د افغانستان ولسی جرګې پریکړه کړې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د تبادلې د سند په اړه به د ملي امنیت سلاکار د ملي امنیت عمومي رئیس او مرستیال عمومي جلسې ته اوختل شي. د ولسی جرګې رئیس اکثر وکیلانو نن ویلي دي چې د امنیتي چارواکو د سرګندونو تر اورېدو وروسته به ولسی جرګه په دې اړه یو پریکړه وکړي. چارواکي وایي چې نن سهار د کندهار په میوند ولسوالۍ کې 4 سیمه ایزو پولیسو خپل 3 ملګري په ډزو وژلې دي. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې پیښه د خپل منځي شخړې له امله شوې ده. د یو بل خبر له مخې د کونړ په مرکز سادآباد کې وسلوالو طالبانو نن سهار د افغان ځواکونو په پوستو حمله کړې چې له امله یې 2 سیمه ایز پولیس او 4 عام وګړي زخمیان شوي دي. د کونړ امنیه کمانډان ملپاسوال عبدالحبیب سید خیل نن مشال ریډیو ته دا موضوع تایید کړه، خو نور جزئیات یې ورنکړل. بلخوا په زابل کې ځانمرګي برید شوې دي چې پکې یو تن وژل شوی او شاوخوا 30 تن زخمیان شوي دي. د زابل د امنیت چارواکي غلام جیلانی فرحین نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن غرمه په زابل کې د ولایتي شورا په ودانۍ ځانمرګي برید شوې دي چې د لومړنیو معلوماتو تر مخه 30 تن پکې ژوبل شوي دي. بلخوا د زابل د پولیسو مشر میرویس نورزی ویلی دی چې په پیخه کې یو تن وجل شوی هم دی. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د ایران یو ورسپانه خبر ورکوي چې د هیواد د پاسداران انقلاب مشر په امریکا تور لګوي چې اسلامي دولت وسلوالي ډلې ته د عراق د رمادي د نیولو اجازه ورکړې وه. دا راپور چې نن په جوان ورسپانه کې لاغیروستو مخې ته راغلی دی چې د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر د یوې مرکې پر مهال په عراقي ځواکونو تور لګو چې د جګړې کولو توان نه لري. جوان ورسپانې د ایران انقلاب ساتونکو د قدس څانګې د مشر جنرال قاسم سلیمانی په حواله ویلي دي چې امریکا په رمادي کې د سخت دریځې ډلې داعش د پرمختګ د مخ نیوی لپاره هیڅ نه دی کړی. په عین حال کې راکی سواکونه چې د شیا ملیشو او د سنی قبایلو ملاتړ ورته ترلاسه دی وای د داعش لخوا تیرونه نیول شوي زیاتره سیمې بیانې ولیدي او د رمادي اړخته پرمختګ کوي. چینایي چارواکي وایي په تیر یو کال کې په نارامه سینکیونګ صوبه کې یو سل یو اتیا ترهګر ډلې ځپلې دي. د چین سرکاري خبري ایجنس وایي د دې ترهګرو ډلو په ماتولو سربیره یو سل دولس مشکوکو کسانو چې په سینکیونګ صوبه کې پولیسو ته مطلوبو ځانونه تسلیم کړي دي. او وروستۍ خبر ده چې د جاپان د جیولوجیکل اداره وایي په ریکټر پیمانه د 5.6 درجې یوې سلسلې نن د ټوکیو ښار او شاوخوا سیمې لړزولې خو د سونامي خبرداری نه دی ورکړل شوی. د زلزلې مرکز د ټوکیو شمال ختیځ ته سیمه وه چې له امله یې ودانۍ ولړزیدې او د څو شیبو لپاره ټرینونه هم ودرول شو. د خبرونو پای اوس ته زموږ همکار ریاض موسی خیل د کرنسو بای او د موسم حال وړاندې کوي.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګلپورز د پاکستانی روپیه مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په یو سل درې روپې دیرش پیسې غستی کیږي او په یو سل درې روپې پنځه پنځوس پیسې خرڅېږي. یو پونډ په یو سل یو کم شپېته روپې او یو سل یو کم شپېته روپې پنځه پیسې. یو یورو په یو سل دیارلس روپې او یو سل دیارلس روپې پنځه پیسې. د سعودي عرب ریال په اویش روپې څلوېښت پیسې او په اویش روپې پنځه شپېته پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په اتیش روپې پنځلس پیسې او په تیش روپے سلویخ پیسے. او یو افغانے پا یو روپے اوش پیتا پیسے غستی کی گی او پا یو روپے نہش پیتا پیسے خرسی گی. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به کوټه، پېښور او بنو کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه درې دېرش او کم څوارلس، پېښور کې اته دېرش او یوویش او بنو کې به یو څلوېښت او دوهویشت درجه وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د آسیا زړه نومي کانفرنس پیل شوی چې د سیمې د یو شمېر هیوادونو حکومتي چارواکي برخه پکې اخلي. د چارو یو شنن کې دغه غونډه د افغانستان او ټولې سیمې د امنیت او ثبات له پلوه مهمه بولي.
یو پرمن او ترقی یافته افغانستان او دویم هدف هم په دې ټول سیمه کې امن او ترقی ده.
بیگاش په بلوچستان په هف سیمه کې د پاکستان د ولسمشر پر زوی بمبي بریت شوی چې هغه ترې بچ وتلی خو درې تنه ولسي وګړي پکې وژل شوي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر وایي په صوبه کې د کیدونکو بلدیاتي ټاکنو لپاره یې ځانګړي امنیتي ګامونه په پام کې نیولي دي.
صوبه حکومت ایس پی د شانتي د بهر نه پولیس نه پیو وختلی او وختل ټول نه پرینچ ته نه راکړی دا
او له قبایلي سیمې او رګزای جنسای څخه بې کوره کړل شوي خلک وایي د کډوالۍ وکاله وشول خو لا هم حکومت یې کورونو ته ستنولو کوم پروګرام نه لري.
موږ جنسي لکه سات سال وشو د مور نه راغلي یو دا پته نه لګیږي چې امن پکې شته او نشته.
صحیح حساب نه. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د سولې پر لور خبرونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم اولنې رپورټ. نن په اسلام آباد کې د آسیا زړه نومي کانفرنس کې د افغانستان، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو لړپوړي چارواکي برخه اخلي. د دغې غونډې مشري د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سیکرتر اعزاز احمد چودھری کوي. د سیمه ایزو چارو څېړونکي دغه غونډه د افغانستان او سیمې د امن او ثبات لپاره د ارزښت وړ بولي. له اسلام آباد پر ریاض موسی خیل رپورټ اورو.
د خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله تر مخه د غونډې ګړه مشري د پاکستان خارجه سکتر اعزاز احمد چودري او د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت کرزی کوي. د په خبره غونډه کې د ګډون لپاره افغانستان او نورو دولس غړو ملکونو او شپاړس مرستیال ملکونو ته بلنې ورکړې شوې دي. دارنګ د دولس غیر سرکاري نړیوالو تنظیمونو نمائندگان هم غونډې ته را بلل شوي دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د خارجه دفتر د مطبوعاتو د څانګې مشر قادر یار خان وینا وا
غونډه شروع شوې ده او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د دې پرانیسته وکړه. دا وخت خارجه دفتر کې غونډه روانه ده. کوم ملکونو ته چې موږ بلنه لیږلې وې د هغې ټولو نمایندگان په دې غونډه کې موجود دي.
مشال ریډیو چې کله د استنبول پر روسي لړکې د اعلی چارواکو د غونډې په حق له اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه د لوړ پوړي چارواکي برکت الله رحمتي نه تاسو کو نو دوی
د آسیا زلو پنځم وزارتي کانفرنس کم چې بعد روان کال په اخیره کې پاکستان کې کیږي او افغانستان به ورسره مرستیال چیرمین وي د هغې لړکې دا غونډه کیږي چې پکې د ټولو ممبر ملکونو او مرستیال ملکونو اعلی چارواکي ګډون کوي. د افغانستان لخوا د نائب وزیر خارجه حکمت کرزی په مشرۍ کې یو پلاوی د افغانستان نمائندګي کوي. د غونډه کې د وزارتي کانفرنس په ایجنډا طریقې کار او د هغې په نتیجو غور کیږي. وزارتي کانفرنس به روان کال اخیره کې کیږي. امکان دی چې نومبر میاشت کې وشي.
د آسیا زړه یا هارت آف ایشیا کانفرنس د ضرورت او اهمیت په حکله مشال ریډیو سره خبرو کې د سیمه ایزو چارو کارپو او خبریال طاهر خان وینا وا چې د دې اهمیت اندازه د دینه لګي چې افغان ولسمشر اشرف غنی په خپله چین کې شوې غونډه کې ګډون کړی و. طاهر خان زیاتوي
دوا مهم اهداف دي. یو پرم نه او ترقی یافته افغانستان او بل د دې دویم هدف هم په دې ټول سیمه کې امن او ترقی ده. او دا مهم ده چې په دې کې کوم هیوادونه دي بیا خاص کر گاونډیان او دغه امریکا سعودي عرب او متحده عرب امارات د دې په افغانستان کې رول ډیر زیات مهم په ماضی کې پاتې شوی دی. اوس یې هم ډیر زیات مهم رول دی او دې لپاره یو تیاری ذکر روان دی چې په افغانستان کې اوس نسبتا د سولې او دغه امریکا ترقی زیات ضرورت دی.
د یادونې دا چې د آسیا زړه یا هارت آف ایشیا استنبول پروسی بنیاد په 2011 کال کې ایښودې شوې دی او دې کې د افغانستان، پاکستان، چین، ترکی، سعودي عرب او هندوستان په ګډون 14 مستقل غړي ملکونه شامل دي. د غرنګ د امریکا، برتانیا او یورپی یونین په ګډون 14 ملکونه د دې ملاتړ کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ چپو 1420، لنډو چپو 2013، 15,300، 15,000 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلای سي.
اوریدونکو، د بلوچستان په هب سیمه کې بیګاش په د پاکستانی ولسمشر ممنون حسین پر زوی سلمان بمی بریج شوی چې هغه تر بچ پتلې خو درې تنه ولسی وګړي پکې وژل شوي او د نوموړي د محافظانو په شمول تر 1500 نور پکې ژوبل شوي دي. د پاکستانی ولسمشر پر زوی د غبرید ذمہواری بلوچ لیبریشن آرمی نومې د بلوچستانو بلتون غوښتن کې ډلې پر غاړه اغستې ده. لوکټ پر د مشال رادیو خبريال خدای نور ناصر رپورټ لوي.
د حبسیمه د پولیسو مشر بشیر بروهی چې نه غوښتل ژغې سبڅي مشال رادیو ته وویل د بمی برید هدف د پاکستانی صدر زوی وو خو خپل سلمان پکې محفوظ پاتې شوی دی. بروهی زیاتوي په دې بمی برید کې د سلمان لشتر لژه 15 محافظان هم ژوبل شوی دی. د حبسیمه د پولیسو په خبره چاودونکو توکي په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی وو چې د ریموت کنټرول په وسیله لوی زورورې چاودنې سره وچاودل شو او د شاوخوا نجدو کورونو او دوکانونو ټول شیشه یې ماتې کړې دي. بلې خواته د دغه چاودنې مسؤلیت په کوټه کې ځای رسنیو ته بلوچ بلتون غشتون کې وسلوالې ډلې بی ال ای یا بلوچ لیبریشن آرمی نومې قبول کړی او زیاتوي د برید هدف یې د پاکستانی صدر زوی وو. په بلوچستان صوبه کې له تیرې یوې لسیزې راهیسې د بی ال ای په شمول یو شمېر نورو بلتون غشتونکو وسلوالو ډلو له پاکستانه د بیلېدو مبارزه پیل کړې او زیاتوي د دوی همدا وسلواله مبارزه به له پاکستانی ریاست څخه د بلوچستان تر بیلېدو پورې جاری وي. خو اسلام آباد بیا د دې وسلوالو ډلو تر شا د بهرني استخباراتو په خاصه توګه د هندي استخباراتو را لاس بولي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
اردوونکو مشال رادیو ته تاسو خوږی د خیبر پختونخوا د بلدیات وزیر عنایت الله خان وایي د هغه ټولو ډلو او خلکو پر ضد به حکومت قانوني کاروایی کوي چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د میرمنو د رایې اچونې پر وړاندې خنډونه جوړوي. نوموړي مشال رادیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د رایې اچونې د مرکزونو د خوندیتوب لپاره حکومت کوټلي ګامونه په پام کې نیولي دي. زموږ همکار مجید بابر له عنایت الله خان سره مرکه کړې ده.
بالکل صوبائی حکومت دے تو تیار دے دا حساسیت گرزول من الیکشن کمیشن رپورٹ شو دی دا رپورٹنگ ہم زمون ضلع انتظامیہ کرے دا ڈسٹرکٹ پولیس افسر کرے دے
جی
دا ڈپٹی کمشنر کرے دے چ ریٹرننگ افسر کرے چ کم صوبائی حکومت ملازمین دی
جی
من ہے تو دیکھیوم لگا بیا کیٹیگرائزیشن دے سیشن ڈیری حساسیت او زنی لگی کم حساسیت دی احتیاط غواړي صوبائی حکومت دې د پاره ایف سی فرنٹیر کانسٹیبلری دغه شانتي د بهر نه پولیس نه پری اوختلې صوبې نه بهر پولیس نه پری فوج ته ریکوست کړی دی او مختلف ټول نه پری چې نه بالکل دې د پاره
تاسو باندې سیاسی گوندونو یو الزام لګی چې د صوبایي حکومت ډیر وزیران خپل ریسورسز په دې الیکشن کې ورچي او داغه د پاره استعمالي. تاسو دې جواب کې څه وایي؟
دا غلطه خبره ده. زونګ چې کم دی وخت کې فندونه خرج کیږي نه زونګ د 2014 15 د سلنه ترقېتی پروګرام هغه دی فندونه دي
جی
نو دې کې څه دا غنښت ده نوې څه کار مونږ نه ده کړی مونږ زړه کارونه چې نو هغه هغه مچې ور شوي دي هغه اوس تنفیز ته ناوي کېږي نو دی وجنه دی دا خیال لري نه نوې فنډونه دې دوی کار
بل ان ایس سب د خزو د وټونو باره کې په دیر کې یو مسله شوی و چې خلکو ویل د خزو وټونو نه چوي په دې موجوده الیکشن کې بلدیاتي ټاکنو کې تاسو دا ممکنه کړی چې خزي په پراخ مټ وټونه واچي
ور خزی د وټونو نه مسوګ نه منه کوي چې ته په زور منه کول دا وو خلاف به کاروي کی البته خزی په زور د کورون نه راځي ته کیږي مسوګ باندې نه راو باسي د کورون نه پاره دا کله چې قانون نشته چې انسان په زور باندې ته ووټ باندې مجبور کړي
او د دې په لړ کې چې کوم جرګي کیږي یا کوم مشران خپل کې د خزو فیصله کوي چې دی ووټ نه ور کوي
هیڅ جرګي زنګ بزما په دې ضلع زما په دې ضلع کې هیڅ قسم د جرګې نه تشري چې جرګه کې حکومت ته پته لګي هغه جرګه مو غلط دی.
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو د عوامي نشتل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي پر روانو بلدیاتي ټاکنو کې د دوی ګوند هڅه کوي چې په زیات شمیر کې میرمنې خپل رائے استعمال کړي. نوموړی زیاتوي چې دوی په ګوند کې دننه چا د میرمنو د رائے ورکونې مخالفت وکړل او یا هم په دغه لار کې خنډونه ورته جوړ کړل نو په خبره یې چې د داسې خلکو لپاره په عوامي نشتل پارټۍ کې هیڅ ځای نشته. اسفندیار ولی خان د خبرې تیر ورځ په پېښور کې په یوه خبري غونډه کې کړي چې تفصیل یې د شبیر جان په رپورټ کې وو.
پیښور کې د خپل ګوند یو جلسې ته د وینا په وخت د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې په دیر ضلع کې په پی کې 95 زمینی انتخاباتو کې زنانه ملکولو په لړ کې د دوی ګوند پلټنې پیل کړې دي او راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو کې که د دوی د ګوند یو غړی هم زنانه د وټونو اچولو عمل نه منکولو کې ککړ اومندل شو نو دوی به د خپل ګوند څخه وباسي. د اسفندیار ولی خان د دغه پریکړې په حق باندې د عوامي نیشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میافتخار حسین مشال لیډو ته صدارنګ ویل
ان پروسرا نه خلاف تعتیبی کاروی کوي
نوموړی دا هم ویل چې دیر کې که دوی ته ثبوت میلاو شو چې ګنې د دوی د پارټۍ غړو زنانه د وټون اچولو نه منې کړی دي نو په ضد به یې کاروایي کولی شي. بلخوا راتلونکي په 1 مئی بلدیاتي انتخاباتو لپاره امیدواران د عوامي نیشنل ګوند دغه پریکړه ستایي. ولې په خیبر پښتونخوا کې یو سماجي کارکن قمر ناسیم مشال لیړو ته وایي زیاتره سیاسي ګوندونو مشران بیان خور کړي خو ولې عمل درآمد پرې نه کړي. دپا مړ ده چې د اسفندیار ولی خان دا بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې تېرو ورځو کې دیر پی کې 95 کې شوي ضمنی انتخاباتو کې په جماعت اسلامي او عوامي نیشنل ګوند باندې تورونه دي چې دوی هغه ځای کې زبانی لوزنامه کړې وه چې ګنې زنانه وټرانه به وټونو اچولو ته نه پرېږدي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال راډیو.
اردن کو د اورګزو قبایلی سیمه به کورکل شي خلک له حکومت غوښتنه کوي چې دوی خپل سیمه ته د ستنولو غم خوري. دغه کډوال وای و کاله وشول چې خپل سیمه وتلی خو د بیرته ستنولو لپاره حکومت ګامونه نه پورته کوي. بل په لولا فتون سره د مبارزې حکومتي ادارې وای د اورګزو کډوال به را روانې روزې میاشتې ورسته خپل سیمه ته ولېګل شي. په دې اړه تفصیل د مجید بابر پر رپورت کې.
د اورګدو قبایلی سیمینا به کور شوی خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی دې زر تر درخ پولیس سیمو ته ستانه کړل شي. د یادې سیمې د علم خیلو یو کس شامس خان چې د تیر وو کالونه د هنګوز لی سره نږدې په زرګری سیمه کې د کډوالې جون تیروي وای نو خو ورته حکومت د خپل سیمو د امنیتی حالات په اړه معلومات ورکوي او نه یې خپل سیمو ته ستنوي.
اورګزی جنسین ز قولاو شي کنه ډیر ټیم وو شو چې جان څخه کم 7 سال وو چې متاثرین شوی وو. علم خیلو با هیڅ مثلا نه دا خاطر
شامس خان د بری ورکزو د علم خیلو نه وکاله مخکې په یادو سیمو کې د وسلوالو د موجودیت له امله په کړه کولو مجبور شوی و. خو په یادو سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوز د 2010 میلادي کال د مارچ په میاشت کې د خوخ بدشم په نامه عملیات پیل کړل او ځایي ولس سره یې ژمنه کړې وه چې په یو څو میاشتو کې به سیمې د وسلوالو نه پاکې کړي. خو د 15 کالو تېرېدو نه باوجود اوس هم په زرګونه کورنۍ د کډوالۍ ژوند تېروي. په دې اړه مو چې کلا د قبایلي سیمو لپاره د افتونو سره د مبارزې د ادارې ډایرکټر جنرل اکرام الله خان نه وپوښتل چې د اورګزو نه بے کوره شوي خلک به خپلو سیمو ته کله ستنوي. نو اکرام الله خان وای
دوی واپسی د ټینټیټیولی رمضان نه پس پروګرام دا دی چې رمضان نه پس وکړو. خو اوبویسلی په دې کې فیکټر وی چکار سټیک روانو پلان کې شته دا نه دا چې کله فیصله وشي کنه د ټایم بیا به ډی نوټیفای شي د کورمه والا لګ ډی نوټیفای شي دي ځنه علاقې او اورګزای والا به کیږي چې کله دې فیصله وشي چې دا به اوس ریټرن کو بیا به ډی نوټیفای شي علي شیر زئی کې ځنه کلی هغه شوی دي.
د پاکستان پوز دا وکوي چې د کوزي اورګزو ګنشمیر سیمې د وسلوالو نه پاکي کړي او کډوالي خپل سیمو ته ستانه کړي دي. خو د بري اورګزو ډیرو سیمو کې اوس هم وخت په وخت د پاکستان جنگي الوتکې د وسلوالو په اهدافو هوایی بریدونه کوي.
څوک شته که نشته څه چې زموږ د پښتنو تپوس وکړي او موږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومان مې وغې کې به ما ډېر کنډه ته پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومان بچو خو بچپه ډېره شوند. لور مې دغې نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپلم لاړې.
کله موږ ته کارتون راکړو اوس یې موږ او پولیس لاس په ګروان. پولیس ته شکایت کاری کې اول دا ترته دا چې داسې بنایې.
مشال راډیو د بے وسا او خاموش خلکو غږ.
اوریدونکو په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې د لګول شوي ګرز بندیز له وجې ځایي خلک خپل ناروغان د ښاري سیمو روغتونونو ته نشي انتقالولی. په لرې پرته سیمه شوه کې یوه شخصي روغتون جوړ شوی چې ورکې ښځینه ډاکټرانې هم د خلکو درملنه کوي. د سیمې خلک د دې روغتون په جوړېدو خوشحاله دي. د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر پرې مونږ رپورټ را لېږلی دی.
شمالی وزیرستان لره پرتا سیما تحصیل شوا کې ځای خلکو د صحت سہولتونو کمی پوره کولو په لړ کې پخپلا شخصي روغتون خلاص کړي چې پکې درې زنانه ډاکټرې همکار کوي. د دغه شخصي روغتون مالک زین الله مشال ریډیو ته وویل
د اسپیټل چې موږ دی وژنه جوړ کړې دل درزه نه کار کوي دلا کنه دل د ټل باندې ته پلاین شو او خلک ډېر زیات مسله حل شوی. یو خو دلته مطلب علاج هي مقابل نه کیږي او بل څه هم پیسې نه کامې دي. اکثر چې کوم اسپیټل نه دی پکو او مطلب ریټا کې د اسپیټل نه ځان باندې باندې جذبه مو چې کوم خدمات وشي ویلې چې اسلامي هي سوګي دی مطلب لور هي یو غاده کنه چې سره لور دې هم وکړي او د خلکو خدمت هم.
شمالي وزیرستان شوا تحصیل دغه روختون کې کارکون کې زنانه ډاکټرې نامو چې و پوښتل چې دغلته سخت حالاتو کې څنګه اراده وکړه چې کار وکړي. نو دوی وویل
د عمر په دیو چې جوړ شو جذبه ځکه دی چې زیاته کلفي لګیږي ماغړ کې خو جوړ تر ماوی دې سره وکړ کوم عوامو خدمت وکوم ډیلی 4-5 کې سیز راځي هغه کوم ډیلی شکر الحمدلله هیڅ قسم مشکلات نه اټ رسون کوم لیبرټری ټیسټونه کوي چې هغه څه موجود دي مریضان چې څونه پیشنټ ډیلی ګورم هغه په دیو جو خوشحالي چې کوم وس موږ ته مشکلات نشته چې تلته زو مشکلات کو بنه تلته زو مشکلات ار وخت کې په دینه دالې خري چې دلته زو پاتې شم ځان نو سٹاپ مو ساتم بلر لیڈی ڈاکٹر ما ولم فیسلٹی موجود چی کی اپریشن نے سہولت موجود چی اور ڈیلیوری پیشنٹ زیادہ تر مسئلے وجہ کہ ما ہم نے بات کر کی نہ ٹل تکلی چھ نہ بنے تکلی چھ
دا شوی تحصیل اسیدون کے شانواز چ دغه روختون تے ناروغان راوڑی مشال ریڈیو تا وویل او سی دغلتا د صحت ډیرای مشکلات حل شوی
د تورس بنا سپان روز جوړ اسولا ایس اسمان تا کاول د زګر چې ټل تا درنه په دوله سوا په کیندل سو خطر موټر نه څه تا سره پیسې نه یې بلیار د صح مصیبات و تا سول کې بل تا سول کې شا بلیار د تخلو صحیح آی خدای دا مثلا دا حال کرا کا سپت بیماری دې کړو ته بیماری دې بنا نه کیر و ته سوا دلتا ونه سز ډاکټر و سره یار ته څنګه موري علاج کوي.
د دا ونه دا چې شمالي وزیرستان کې فوزی عملیاتو لکابلا قریبا لس لکه خلق به کور شوی خو تحصیل سپین وام شوه د تاخیل او رزمک ډویژن کې لا هم ډیری خلق ژوند کوي چې وخت په وخت د لارو د بندیز او د صحت په لړ کې ورپېخه مشکلاتو څخه سر ټکوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا
د باجوړ اجنسی په مامندو سیمه کې شپږ کاله وړاندې تباه کړل شوی کالج اوس له سره رغول شوی خو د کالج ودانۍ لا هم له زده کوونکو خالی ده. دا زده کوونکي د عنایت کلی په ټکنیکل کالج کې خپل زده کړې کوي خو غوښتنه کوي چې حکومت د دوی د خپل کالج ودانۍ ته پرېږدي. د کالج پرنسپل بیا مشال ریډیو ته وویل چې د زده کوونکو غوښتنه به زر پوره کړی شي. شانواز ترکزی پرې رپورټ راکوي.
شپک کال وړاندې د باجوړ ایجنسی په ماموندو کې جوړ د برخو روزو سرکاري ډیګري کالج الوزولی شوی و چې وروستو بیا د دغه کالج زده کوونکي د عنایت خلا ټیکنیکل کالج ته راوستل شول او دغه زده کوونکي وایي چې هغوی ته په ټیکنیکل کالج کې ډېرې ستونزې ورپېښې دي. نصیر الله خان چې د ماموندو اوسیدونکی دی او د څوارلسم جومات زده کوونکی دی وای
دلته موږ پردي کور کې ناست یو. پردي کور مطلب دا چې موږ پردي ها کال کې ناست یو. زمونږ را هیڅ سیستم نشته پکې نشته بالکل ګارډر ته کې پوهه سر جمنتا زب خپل غا پاس اغه یې نه راځم دی خو بلا وړو موږ کوم ایریا دا هغه ته ویل شي بندارې غبرې مخه دا ټاپ بالکل ټاپ باندې وسی کې بارډر باندې خل وسی کې سټانټان دي هغه د سن سمخه مخ شي دی وژنه.
سید انام الله سیدی د بالا چنګي وسیدون کې دی وای چې د هغوی د کالج زده کون کې ډیر د لور پروتو سیمو ناراضي او که خپل کالج ورته پرانستل شي نو ممکن ده چې بیا د غستونځ هوار شي.
پارشلی تقسیم کلی دی او بیا د ټیکنیکل والو چې کندي اغه د منګا د برو خلوزو وړو سره ریز نګ راځي اغه غټه مساله ده او په دې حالونو کې صحیح دی لیول سره راځي د کمرو کمرو باندې شپ کلی دی خو ډیره سخت مشکلات دی وړو ته خاص کار د بی سی کسانو ته.
ملک شاه ولی خان مامون چې د برو خلوزو وسیدون کړي او خپل د کورنۍ زده کوونکي هم په دې کالج کې سبق وای وای ویل
چې کور خالی نه یا ولا تاسو په دې څوک لراځي نو کلا ولا پوجي راشي کلا ولا
خاصدار راشي کله به کیسه خلک ډاکټر ډومبر کوي نو په دې پرنسپل ته پکار ده چې د خپل کالج له راشي خلکو ته ستونزه ده هغه د کټکور ته او د ګبري او د ګاډ چې د خلک را رواني اناد کې ته چوزي ټرافیک مسلې هم ډېرې دي.
بیا مې د یاد کالج د پرنسپل ګل حیدر خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل
یا ان شاء الله تفصیل سره ده په دې وخت کې زمونږ د انټر امتحان ختم شو او د ډیگری شروع کیږي کنه نو دا د ډیگری امتحان به هم دلته وشي ان شاء الله بیا به ورغو.
او یاد دی چې د کالج ودانی یو ور بیا روغه شوې ده چې دغه کالج د خار باجوړ نه پنور پریواتاړه آباد دی او د نږدې واړه او لوی مامون زده کوونکي پکې زده کړې کوي او د کالج د انتظامیه په وینا چې د زده کوونکو شمیر د 1200 نه زیات دی. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا درې نیمې بجې کېدونکې دي. د انیسی اجمل نه به د خبرونو لنډیز اورو.
نن په اسلام آباد کې د ایشیا سره هیوادونو پینسم کانفرنس ته تیاریانو لپاره غونډه شروع شوې ده. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویاند نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د خارجه چارو سیکرټر احساس چودھری او د افغانستان د خارجه چارو نائب وزیر خلیل حکمت کرزی په ګډه د دې غونډې مشري کوي. پولیس وایي په بلوچستان کې د پاکستان د ولسمشر سوی له یوې چاودنې څخه روغ وتلی دی خو په دې پیښه کې درې کسان وژل شوي او 15 نور زخمیان شوي دي. دا پیښه پرون په حق سیمه کې شوې ده. د برید ذمواري بلوچ بلتون غوښتونکي وسله والې ډلې منلې ده. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت وایي د راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو په لړ کې د صوبې 8000 پولینګ سټیشنونه حساس ګرځول شوي دي. د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان پرون مشال ریډیو ته وویل د انتخاباتو د امنیت لپاره چټک امنیتي ګامونه په پام کې نیولي دي. د قبایلی سیمو لافتونو سره د مبارزې ادارې مشر اکرام الله خان وایي د ورکسوی جلسې د بې ځایه شوو خلکو د واپسې لړۍ به د راتلونکي روزې میاشتې نه پس شروع کیږي. نوموړي دا خبرې تېر ورځ مشال ریډیو ته د یو ځانګړي مرکې پر مهال کړې دي. په زابل کې ځانمرګي برید شوې دي چې پکې 15 تنه وژل شوي او تر شپېتو زیات زخمیان شوي دي. د زابل د پولیسو مشر میرویس نورزی ویلي دي چې دا برید نن غرمه په کلات کې د ولایتي شورا په ودانۍ شوی دی. طالبانو د پیښې پړه منلې ده. د ایران یو رسپانه خبر ورکوي چې د هواد د سپاهي پاسداران مشر په امریکا تور لګولې دي چې اسلامي دولت وسلوالي ډلې ته د رمادي د نیولو اجازه ورکړې ده. چینایي چارواکي وایي په تیر یو کال کې په ناارامه سینکیونګ صوبه کې یو سل یو اتیا ترهګر ډلې ځپلې دي. د چین سرکاري خبري اژانس وایي د دې ترهګرو ډلو په ماتولو سربیره یو سل 12 مشکوکو کسانو چې په سینکیونګ صوبه کې پولیسو ته مطلوب وو ځانونه تسلیم کړي دي.
لن خبرونه مول انیسی اجمله اوریدل او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې خپلې خبريالي رابیه اکرم خان اورو.
مشرق ورسپان خپل ادارې کې لیکي پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري منصوبې په اړه ټول سیاسي ګوندونو سره مشاورت کول لپاره یو ځل بیا سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې کیږي. ادارې وایي دا د حکومت لخوا یو ښه اقدام دی. دا بلنه سیاسي ګوندونو ته ورکول پکار ده او ورته دومره موقع ورکول پکار ده چې هغه خپل موقف غور او فکر سره جوړ کړي. ادارې لیکي د اقتصادي راهداري منصوبه دومره د اهمیت وړ ده چې د سنجیدګۍ تقاضا کوي. باید چې په دې د نارو پسې د دې په حقایقو خبرې وکړې شي. ادارې وایي د تحریک انصاف مشر عمران خان وایي چې حکومت اصلي منصوبه پټه کړې ده. دا شان د عوامي نېشنل ګوند اسفنیار ولی خان وایي چې منصوبه کې بدلون کیږي او د حکومت موقف دی چې منصوبه کې بدلون نه کیږي. ادارې وایي دا یو غټه منصوبه ده چې د ملک حکام ترقی ورسره تړل شوې ده او د ولسی نمائندو مطابق چې د دینه د ملک یو حصہ هم محرومه پاتې نشي. ادارې خپله کلی کې چین وایي چې د راهداري به د بلوچستان نه تیریږي چرته چې حالات ناسازه دي. نو یو خو دا خطر ده او بل خو دا سیاسي اختلافات. نو داسې اتفاقي رائے زر پیدا کول پکار ده چې د منصوبې سرکار شروع کړې شي او د دې فائده ملک حکام ته ورسي. جنگ رسپانه خپل ادارې کلی کې سټیټ بینک آف پاکستان د روان مالی کال مالیاتي پالیسۍ اعلان کړې ده او د سود په شرح کې 1% کمواله راوستې ده. اوس په دا شرح 0% وي، مخکې 8% و. ادارې لیکي د سود په شرح کې کمواله سره معاشي حلې سلې سیوا کې دي شي، زیات کاروباري قرضې اخیستل کې دي شي، د سر د روزګار نوې موقع پیدا کیږي او د ملک په مجموعي خوشحالي کې هم اضافه کیږي. ادارې سیاتوي په دې د نظر کې د اطمینان خبره ده چې روان کال د سود په شرح کې د دریم سر کمواله راغلې ده. ادارې ادارې په وینا د معیشت خوالی په اسبابو کې د حکومت معاشي حکمت عملی نه علاوه سازګاره نړیوال حالات هم دي. ادارې لیکي وفاقي بجټ به د روان جون په میاشت کې وړاندې کیږي او د دې نه یو څو ورځې مخکې د سود په شرح کې کموالی دا اعلان ډیر اهم دی او دا امید کیږي چې د دې خاص رات به روان مالي کال باندې هم وي. حکومتي بجټ سکیمونو کې خپل پیسې ساتونکي خلکو په آمدنۍ کې به د دې نه کموالی راځي، باید چې حکومت د ریټایرډ او ضرورتمند خلکو مسله هم هواره کړي. ادارې اخیر کې لیکي حکومت له پکار ده چې داسې خلکو لپاره خصوصي سکیمونه معرفي کړي چې هغې د اسلامي تعلیماتو مطابق د خپلې جایزه آمدنۍ نه خپل ضروریات پوره کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستاني ډان ورسپانی ولیکنه وايي په هغه هواد کې د پوځي عدالتونو جوړېدل یو لوی سیاسي مسله ده او دوام یې ستونزې زیږولی شي. بل پلو د متحده عربي اماراتو له دوبۍ څخه خبرېدونکي دی نېشنل اپینین ورسپانی بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي تفاهم لیک په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
ډان ورسپانی لیکي چې د پاکستان سپریم کورټ په دوه پوښتنو کې راګیر دی. لومبئی پختنه دا ده چې آیا کوم آئینی ترمیم کله د لمنځه تللی شي. دویمه پختنه دا ده چې آیا یو ویشتم آئینی ترمیم چې د پوځي عدالتونو د جوړولو لپاره شوی وو په جزوي توګه یا په مکمله توګه د ختمېدو په معیار پوره دی او که نه. په مقاله کې راغلی دی د پاکستان پارلمان د یاد آئینی ترمیم په منظورولو سره په دې هیواد کې موجوده عدالتي نظام او بشري حقونه له پامه وغورځول، خو دلته کې مسله دا ده چې د جرمونو د مخنیوي موجوده عدالتي نظام مؤثره نه دی او پکې اصلاحاتو ته اړتیا ده. خو خبره دا ده چې پارلمان کله هم د حکومت پام دې خبرې ته نه دی راګرځولی چې په عدالتي نظام کې موجودې نیمګړتیاوې ختمې کړي. په اداره کې راغلی دی کچرې په عدالتي نظام کې اصلاحات نه کیږي نو جواز شته چې د یو شتم آئینی ترمیم د لارې جوړ شوي پوځي عدالتونه تر 2018 کال وروسته هم دوام وکړي. بلخوا دی نیشنل ورسپاڼه لیکي افغان ولس مشر اشرف غنی د څوکۍ سنبالولو سره سم واضحه او ښکاره تګلاره خپله کړې او د خپل پخواني افغان هم منصب حامد کرزي برعکس له پاکستان سره نږدې اړیکې غواړي او په دې لټه کې دی چې له دولت مخالفه وسلوالو سره د سولې په خبرو کې د اسلام آباد ملاتړ ترلاسه کړي. په مقاله کې راغلي دي د محمد اشرف غنی لپاره د خوشقسمتۍ خبره دا ده چې نوموړي پر داسې وخت د ولسمشرۍ څوکۍ سنبال کړي چې ښکاري پاکستان هغه وسلوال هم د لمین زوړل غواړي چې د افغانستان د بې ثباته کولو هڅې کوي. په مقاله کې راغلي دي د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو په لار کې داسې کوم خنډونه نشته چې لرې کېدی نشي او تر ټولو مهمه دا چې ښکاری امریکا، چین او روس هم غواړي چې پاکستان او افغانستان یو بل ته نږدې شي. خو د دې هر څه باوجود داسې ښکاري چې افغان حکومت له پاکستانه خوشحاله نه دی او هغه ځکه چې د طالبانو لخوا د سپرلي عملیاتو د غزیدو او د داعش وسلوالې ډلې لخوا د دړکو له وجې په محمد اشرف غنی فشار مخ په زیاتېدو دی او د غنی استازي چې د پاکستان په مرسته طالبانو ته د رسېدو هڅې کوي لا هم نه دي بریالي شوي. پښتنه دا ده چې آیا د دې وجه د پاکستان د پوځ دو مخیزه پالیسي ده او که څنګه؟ د مقالې کونکي په خبره کچه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي چې د دولت مخالفه وسلوالو مشرانو ملا محمد عمر او جلال الدین حقانی ته رسایي وشي، خو دلته کې ستونزه دا ده چې نه خو دغه مشران او نه هم پاکستان په وړو وړو ډلو کې تقسیم شو وسلوالو ډلو باندې کنټرول لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران د ځمکنیو ځواکونو کمانډان احمد ضیا پوردستان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د خپل هیواد لپاره ګواښ بولي. د ایران د جګپوړې پوځي مقام د اندېښنې په داسې حال کې څرګندوي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان ویلي چې اسلامي دولت ډله په افغانستان کې په ډېر جدیت سره د جنگیالیو د استخدام په حال کې ده. په دې اړه ورو د احمد تکل پر رپورټ کې
د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور او د ایران د نام نه کولو لپاره د دې ډلې هڅو ته د اشاره پترڅ کې د دې هیواد د پوز د تجهیز پر اړتیا ټینګار وکړ. جنرال احمد ضیا پوردستان پارلمان ته په وینا کې وویل داعش ډله د ایران پولو ته نږدې فعال ده.
امروز نیروهای گروهک تروریستی و تکفیری در نزدیکی های مرزهای ما هستند.
د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندان وویل هیواد یې د ګواښونو له یوې نوې څپې سره مخامخ دی چې د بڼې او اندازې له پلوه تر پخوا توپیر لري. پردستان همدار از یادونه وکړه چې په افغانستان او پاکستان کې د داعش د پښو په لیدل کېږي او په داسې شرایطو کې د ایران پوځي ځواکونه باید ښه تجهیز او سنبال شي. د هغه ګواښونه هم یاد کړل چې داعش تیر کال د ایران لپاره جوړ کړی و. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان دا اندېښنه په داسې حال کې ښیي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل د شنبې په ورځ وویل داعش ډله په افغانستان کې د جنګیالیو د استخدام په حال کې ده، خو تر اوسه یې عملیات نه دي پیل کړي. کمبل خبریالانو ته وویل داعش د خپل پرمختللي کمپاین په ترڅ کې د ټولنیزو شبکو له لارې په افغانستان او پاکستان کې جنګیالي استخداموي. کمبل زیاته کړه هغه وسلوال چې په تیرو لسو کلونو کې د افغان حکومت د پرځولو په مقصد له خپلې جګړې څخه ناامیده شوي دي له داعش ډلې سره یو ځای کیږي. خو جنرال کمبل خبرداری ورکړ چې داعش ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې هم د عراق او سوریه په څیر حضور ولري. جنرال کمبل همدار زیادونه وکړه چې د افغانستان خلک عموما د اسلامي دولت ډلې له نظریاتو سره جوړ نه دي او همدا مسله کېدای شي چې په افغانستان کې د دې ډلې د پرمختګ مخه ونیسي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو بستر کو بانیم تو تیر شو ایسن نری دل بس دغه مړی مراد
هر طرح غری بدرنګ زکه چې داغه مین لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي. دا د سولې आवाज دی، د ادم تشدد आवाज.
موږ فند او مین دي نور نه غوړي چې نور د بیګنا زمونو خاطه بوتونه تکینی ټول تخپل پلو غړي چې نور ور بند کی
ور وخت په وخت جاتیږي. ضرورت دی خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاري او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لاري څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوردونکو د المان غږ رادیو پر وپاڼه و مقاله خبره شوې چې ورکه راغلي د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د تفاهم لیک پر سر په افغانستان کې سختې نیوکې کیږي. عام افغانان انګیری چې د افغانستان په جګړه کې د پاکستان پوز لاس لري. نو د ورځپاڼې د لیکنې تر مخه دوی په دې اړه شک څرګندوي چې ګنې هغه هیواد دی د ترهګرۍ پیښو په لمن جوړولو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. فرخنده وزیر د دې لیکنې مهم ټکي اوروي.
د جرمنی ډاوچې ولې رادیو لیکي د پاکستان او افغانستان حکومتونه پر دې سره سلا شوې دي چې په سیمه کې د امن لپاره به د یو بل سره استخباراتي معلومات شریکوي. ځینې سیرونکو داسې فکر کوي چې د پاکستان پوځ د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره اړیکې لري، نو د استخباراتي معلوماتو شریکول به دومره ګټه ونه رسوي. د نوړاندې د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال عاصم باجوا دا ویلي وو چې د دغه هیواد استخباراتي اداره آی اس آی به د افغانستان د استخباراتي ادارې سره په ګډه د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې همکاري کوي، خو د دغه څه تفصیل یې نه دی ورکړی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د خبرې له هغې سم د ستروستو مخې ته راغلی چې وزیر اعظم نواز شریف کابل ته لاړو. له کلونو راهیسې د افغانستان حکومت په پاکستان تور لګوي چې پوځ او استخباراتي ادارې یې د طالبانو او وسلوالو سره تړاو لري او د دوی په ملک کې بدامني خوروي، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي په سوسو واردا ویلی وو چې له پاکستان او اسلوبال راوړي او بیا په دغه هیواد کې ترهګر بدونه تر سره کوي. کله چې ولسمشر اشرف غنی واشنگتن ته لاړو نو هلته یې دا اول چې افغانستان او پاکستان دواړه اوس باید د یو بل په اړه پالیسی بدل کړي او د سیمې د امن لپاره په ګډه کار وکړي. ځینې سیرونکو دا هم وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ولسمشر غنی د راتګ سره د یو نوي دور پیل شوه دی. له افغانستان شپږ عسكر د پاکستان د پاوست ټریننګ مرکز کاکول لاړل چې هلته به روزنه ترلاسه کوي. دغو کیډټانو ته به تر 1300 میاشتو پورې روزنه ورکړل کیږي او د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ د خبرو یوه سلسله هم پیل شوې ده چې د سیمې پر امنیت او پر یو شمیر نورو مهمو موضوعاتو خبرې کوي. دا شولې لیکي د پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په خبره په افغانستان کې ډېرې نیوکې هم روانې دي. ډېر افغان سیډونکو د پارلمان غړي او د مدني ټولنې ځینې مشران داسې فکر کوي چې آی اس آی د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره مرسته کوي، نو بیا څنګه به دغه معلوماتو له شریکولو سره په سیمه کې امن او سوله راشي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګورته ونی سي
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
او اوس وخت شوی اوریدونکو چې د مشال رادیو 19 پروګرام د سولې پر لور خبرونه درته وړاندې کوو. د دې اونۍ په خبرونه کې پر دې بحث شوی چې د پښتنو په ټولنه کې د تاوتریخوالي پیښې ولې ډېرې دي یا ډېرې شوې دي، د خلکو ترمنځ د دښمنۍ وجوهات څه دي او دا چې د منځه وړلو لپاره باید څه وشي. دا خبرونه زما همکار بشیر ګواخ جوړوي.
د سولې پر لور
د پښتنو اکثر سیمو کې دا مهال د اشخاصو کورنۍ او کلو او یا هم قومونو ترمنځ داسې شخړې روانې دي چې دوی په یو بل پسې ټوپک راخسته دي. د نن ورځې د سولې پر لور خبرونه کې پر دې بحث کوو چې د کلو بانډو خپل منځي شخړې څنګه له جګړې بغیر د خبرو لارې حل کړو. زه بشیر ګواخیم، د سولې پر لور خبرونه کې مو هر کله غوم. په خپلمنځي او دښمنیو کې ډیر خلک وژل شوی، زخمیان شوی او ډیرو مالی زیانونه لیدلې دي. ډیر څېړونکي، قومي مشران او پوهان په دې باور دي چې د تشدد د زیاتېدو په وجوهاتو کې له تیرو څلوېښتو کلونو څخه پښتنو سیمو کې د روانو سیاسي وسلوالو نښتو، د تعلیم کمی، پرمختیایي کارونو نشوالی، د پښتونولۍ د اصولو غلط کارول او بې ځایه غیرت شامل دي. د خبر د جمرود قومي مشر ملک اسرار الله خان مشال رډیو ته د دوی پسیمو کې د ځایي اوسیدونکو او قومونو ترمن د تشدد د رامسته کېدو او زیاتېدو د لوی سبب په اړه وایي.
ډېر لانجې خو ځمکې په حوالے سره وي، جایداد په حوالے سره وي، که نه نو زیاتې جرګې خو جایداد په حوالے موږ ته مخې ته راځي. دا خو د پویو سره تعلق لري صاحبه، دا خو زه د قبایلي علاقې نه علاوه هم تاسو ته وایم چې په سټو علاقو کې دا پورا چې دا مونږ ته د وایو چې ترقي کړې ده. په دې کښې هم سړی اول خبرې هغه نه چې داسې ډېرې خبرې دي او جګړې ته لاړه شي خبره، که نه او بل دا خو د انسان فطرت هم داسې دی چې ځینې وخت انسان جذباتي شي نو هغه جګړې ته خبره لاړه شي. او دا خو به ډېره ښه وایي، دا خو په ټوله دنیا کې جګړې ته خبره نه ځي. ته وګوره په ټوله خطه کې وګوره، بیا په ټوله دنیا کې وګوره، دا ټولې په خبرو بیا وروسته حل شوي.
د پښتنو په اکثر سیمو کې ځینې مسلو په لزګونه کلونه اخیستي او مرګ ژوبله هم پکې ډېره شوې ده، خو ځینې یې بیا زر حل شوي. د زر حل کېدو وجه دا وي چې خلک مخکې تر دې چې ټوپک ته لاس کړي واک قومي سپینګیرو ته ورکوي او د ستونزې د حل لپاره جرګه راغواړي. د سولې پر لور خپرونې لپاره چې کله ما د دې موضوع د څېړلو په خاطر د باجوړ یو قومي مشر ملک عصمت الله ته ټلیفون وکړ نو هغه په همدغه سې یوه جرګه کې ناستو.
کنن دته زه ویم په دې نن ورځ په دې نه مقام باندې وسو تا جی کال کړه دې په دې مقام باندې لکه مونږ په یو جرګه کې وی وغه د تنازه د زمکه او هغه د ریښ دراغه نو زه وسو دا خلکو دا وروته مبارزه نو وسو دا خبره روانه ده په دې جرګه سیستم باندې د یو دوه قبیلو او هغه کې لکه دغه د جرګې په لارې باندې کوشش دی که الله پاک ترته د خیر فیصله راولېږي نو لکه زیاتې پکې د ځمکو مسالې دي مخکې پکې هسې پکې دلته کړه د پښتنو مطابقه بدقسمتۍ نه پکې دا برانته ده دا نیول پرانیستل دي نو دا پکې لکه شوي وو خو الله پکې خیر کړی دی نو اوس یې لکه دې ته هم جرګه ناسته ده چې الله یې چېرته یو د خیر ذریعه وګرځوي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د پښتنو په دود، دستور او کلتور کې حجره ډیر اهمیت لري. دلته د کلی مشران راغونډیږي، د خپل چاپیرچل په مسلو خبرې او تبصرې هم کوي او له ټنګ ټکوره هم خوند اخلي. حجره نه یوازې د میلما د ناستې ملاستې ځای وي، بلکې قومي مشران پکې د لانجو د حل لپاره جرګې هم کوي. په دې وروستیو کې د بې امنۍ او اقتصاد خرابوالي، خاري ژوند او ځینو نورو وجوهاتو له کبله د حجرو ناستې کمې شوې دي. د سولیزو لارو د کشالو د حل لپاره کارکونکو ادارې جسټ پیس انټرنیشنل بنسټ ایښودونکو مشر علي گوهر وای د حجري کلتور ختمیدل د تشدد زیاتولو ته لار پرانیزي.
زمون پختنو روایت هغه مون پرې خو د غنینو پختون چې کوم په خواسه کړی دي کاغذ اول خو به دښمنه وی نه او کوي به نو هغه به ډیر د پختو وي هغه به چې کوم دینو د پختون بلای په یو سیز باندې خلک نه خطه وکه به وي او هغه سیز باندې کدا او چې لګوز ماشوم سره به نو ډز باندې کې زنانه د وسره نو ډز باندې کې مو هغه په پټه په چا په ډز نه کې چې څو دښمن دې تشي نو ډز باندې نه کې جمعات کې په ډز نه کې دا ټول خبرې زمون په خوا په پختو کې وي. زه د وجړې مارا کتاب په جرګوم دی په دې پښتون ولر مینه اوس مې په دې اجرام لیکلې دی ولا پبلش کړې مینه دی نو دا اجرا چې کوم نه کنه اجرا زمونږ داسې یو ځای و چې مونږ خلکو ته پښتو خولا او د پښتو هغه سبق چې بچانو ویلې چې څوک ته اجرا پاس ویلې شي نو هغه کیسه ګرانه وړې را بیا به هغه ته پښتون نشي ویلې نو دا زمونږ هغه اجرا مونږ نه لاړه.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. افغانستان کې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې په یو یا بل شکل جګړې روانې دي. د تیرو شلو کلونو راهیسې دا نښتې پر ډیورنډ کرښې پرتو سیمو ته هم غځېدلې او هلته یې پر خلکو نیغ په نیغه اغیز کړی دی. د دې جګړو له وجې د کرښې دواړو خواوو ته د خلکو روزګارونه خراب شوي دي، اقتصاد یې کمزوره شوی او له تعلیمه لرې پاتې شوي دي. ارواپوها یا د نفسیاتو ماهره ډاکټر روبی شهریار چې د جګړه ځپلو ماشومانو سره ډیر کار کړي وایي چې پښتنو کې د برداشت د نشوالي او په هر مسله د ټوپک راخستو وجه بې تعلیمي ده او د نښتو له امله درې نسلونه له دې بنیادي او ضروري انساني حق څخه محرومه پاتې شوي دي.
سبق نشته، تعلیم نشته، تعلیم نشته نو دین چې دی نو مور او پلار یې چې دی نو هغه سبق نه دی ویلی، مور یې چې دی سبق نه دی، پلار یې سبق نه دی ویلی، هغوی چې کوم نسلونه را روان دي هغوی سبقونه نه دی ویلي. نو هغوی چې دی نو هغوی هماغه خپل ماشومان چې واړه وي نو هغوی خو په کار دی چې جینې انډکي په کار دی چې فایو پنځه شپږو کالو کښې نو هغوی اسکول ته لېږي. نو چې هغوی جینې چې دی نو پنځو شپږو کالو شي نو هغوی بس په کور باندې کښېني الگ باندھ چی دینو مزدور شروع کی باہر جنے باندھ دا سے کور جنے کور کار مار کے چی اگر 12 13 سال چھنے دا غیر بارک وادو کی تو دا خصوص نہ زیاد لغت تشدد دے ہے الگ کم چی دینو 16 17 سال چی اگر مچ دینو ڈائریکٹ دا وادو کی.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونی اوریدونکو، کله وی خو ډیر پښتانه به تعلیم دین او لبل خو د دوی په زینو کې د جګړو او بی امنۍ ولوجي پرمختي کارونه هم ډیر کم شوې دي. په داسې حال کې خپل منځي دښمنۍ دوی نور هم شاته پاتې کوي او د ترقۍ مخه یې نیسي. پوهان وایي چې د شخړې د رامنځته کېدو په صورت کې صبر کول د نورې وینې تویدو مخنیوي کولی شي. علي گوهر وایي له همدې وجې خپل مقابل کس ته بخنه کول تر بدل اخیستو ډېره ګټه لري.
ټولو کې غټ مسله انسان ته چې کوم نه غزان بدلول دي او ځان بدلون چې کوم نه ډېر ګران کار دی، په بل باندې تنقید کول دا ډېر اسان کار دی. د ځان بدلون لپاره دا قرآن کې ما دا غینه راغوستري او زه اکثر په دې کوم او دا ډېر دا غي او ما ته ډېر ښه ریزلټ را دي هر ځای کې او هغه دا را چې انسان سره قرآن کې دا دی، قرآن مجید کې چې درې قسمه د مونږه نفس دی، نفس اماره لوامه مطمئنه. یو د پیغمبرانو نفس ته چې د هغې نه اړو بدي کېږي نه، یو د شیطان نفس دی چې هغه همیشه بدي کوي، یو د مونږ دی چې مونږ نه بدي وشي بد وشي نو فورا مونږ ته دن نه وویلی شي چې هو دا دې ګورې بد وکړو. اوس دغه بد که مونږ لږ ورو ورو دې سره کار وکړو نو لکه هغه مونږ بیا د مونږ ته بیا وایي چې دا بد چې کوم کنه دا تا خو نه کړو نو هغې له مونږ په اسلام کې ته بیا که مخکې لاړ شي نو وګوره نو بیا د معافی یو چې کوم نه لکه چې که ته قتل چا وکړو نو تا ته قتل شته ته بدله اخیستی شي بیا هغې پسې دویم نمبر دی خون بها خو که هغه تا د خدای د رضا لپاره پرېښود نو هغه بیا د الله تعالی سره د هغې بیا څه دي هغه به الله تعالی درکوي تعالی.
لوی لوی شخړې د ننواتو په کولو حل کیږي. که څه هم د پښتنو په مختلفو سیمو کې ننواتې په مختلف شکل کېږي، خو په عمومي ډول ویلی شو چې کله یو چا یو بل کس وژلی یا یې ورته نور څه نقصان رسولی، نو د قومي مشرانو په ملتیا د قربانۍ د پسه سره خلک ورځي او بخښنه ترې غواړي. په پښتنو کې دا ښه خبره نه ګڼل کېږي چې کوربه سړی دې ننواتې رد کړي، نو ځکه خو ستونزه بغیر له نښتې کولو په سوله ییز ډول حل شي. د باجوړ یو قومي مشر ملک عصمت الله د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې ته د همدغه سی یو تازه مثال یادونه کوي.
دلته یو واقع شوی و، یو ماشوم چې وژلی و، هغې کې د ننواتې سیستم و چې په کلي کې کم خلکو، نو هغه د چا چې هغه مسله وه نو هغې لکار یو ملګرو ته مشرانو ته یا د ټلیفون په ذریعه او یا د جواب په ذریعه باندې لکه خلک یې خبر کړل، او هغه ننواتې په شکل باندې پرون موږ هغه کلي ته لاړو. ډېر ګڼ تعداد کې یو عالم هم راسو، نور مخه ملکان به کې راسو، نو هغه ننواتې په هغه کلي والو باندې لکه د جرګې په شکل وکړله هغه خبره، د هغه کلي د اسانۍ طرف ته راغله او هغه ننواتې ومنله. شکر دی اوس وزمه پښتانه به لکه دغه خبره چې مړه شو لکه لږه قلم سر له راغلی دی، اوس خلک به دې پوهېږي لکه یو فریق ته یو کس مړی وه بل طرف ته نه، نو خلکو کې دا شعور هم راغلی دی، دا سوچ هم کوي چې یاره که زه پکې مړی وکړم کې یو را واوړي هغه به بیا زمانه کوي خیر د بدل نه دا خبره خلاصه کړو، نو لکه دا سوچ خلکو کې اوس را پیدا شوی.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د پښتنو په اکثر سیمو کې د یوې مسلې پر سر نښته او جګړه اول وشي او خبرې وروسته. د عدم تشدد د فلسفې پلویان، د شخړو د حل څېړونکي او قومي مشران وای اول باید خبرې وشي، ځکه چې وینه په وینه نه منځل کیږي. په خبرو د وړې او یا لوی لانجې د حل لپاره یوه لار جرګه ده. که دوه کسان خپل منځ کې د یوې ستونزې لپاره خبرې کوي هم جرګې بولي، او که لوی قومونه د مشکلاتو د حل لپاره ډیرو قومي مشرانو ته واک ورکوي نو هم جرګه ورته ویل کیږي. د خبر د جمرود یو قومي مشر ملک اسرار الله خان په دې اړه وایي.
ګوره چې که څومره هم ته جګړه وکړې یا مرګونه وکړې یا بدی وکړې یا دښمني وکړې یا بد وکړې، ته به خبرې ته خامخا یوه ورځ خو به کینې کنه. آخر ګوره دا خو دنیا مسلې که په جنګ حل کېدی اوس به په دنیا کې امن وای، ځکه چې دونه جنګ وشو چې خو په جنګ مسله یوه هم نه حل کېږي. مسله حل کېږي په خبره باندې، نو داسې خبرې چې لږ ټایم پکې لږ شوی وي هغو کې مونږ کاڼي دو تیګه چې مونږ ورته وایو دګ دو د امن دپاره د سولې لپاره چې ډس پکې نه کېږي، نوره هغه دو نظر نه حل کېږي. او داسې مسلې چې کومو کې لکه شل کاله تیر دي دیرش کاله تیر دي، نو هغه بیا دواړه فریقین نرم شوي وي او تاوانونه هم پکې شوي وي او مرګونه هم پکې شوي وي، نو هغه بیا سې ښه غوندې حال چې راوځي نو خبرې ته تیار وي او خبره کوي. لکه مشرانو ته که پکې مشکلات نه وي، زه تا ته یوه هغه کوم خبره چې فرض کړه زه په خپله په هغه کې هغه جرګې مشري ما کوله، زما د هغه نه مخکې پکې مرګونه شوي، د پیدایش نه مخکې لکه په 52 کې هغه مسله شوې وه، او قدرت هغه ته ګوره چې هغه خبره مال راغله اوس او یو دوه کاله کېږي چې هغه ما حل کړه، په هغه کې درې څلور مرګونه شوي وو، دوه درې پکې زخمیان شوي وو که نه. نو داسې کومې زړې مسلې چې وي که نه، عموماً دغه ته لږ هم چې مشران تکړه وي، د علاقې مشران تکړه وي که نه او مخلص وي، نو هغه انشاءالله چې حل کېږي. او زما ځانیم دا کوشش دی، مونږ دوه درې روغې نورې جوړې هم وکړې، او اوس هم دا کوشش دی چې کومې دا زړې مسلې دي دا ډېر لږ کوشش غواړي، لږه خواري غواړي، انشاءالله چې دا مونږ حل کولو ته بیایو، انشاءالله چې حل کوو.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې وخت همدومره و. زه بشیر ګواخ در سره اوس مخه کوم، خوشاله اوسئ.